افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو ای وی بل خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. په پایل کې لن خبرونه. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، دېرش ټپیان دي او دوه نور لا تر اوسه لا درک دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې کړې ده او ویلي چې دا لومړنۍ شمېرې نه دي او زیانمنو شو کسانو سره د نقدو مرستو او خوراکي موادو د رسولو بهیر هم پیل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګا د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی، ویلي د مطبوعاتو د ازادي خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. د خوړو او کرنې نړیواله اداره فاو وایي په نړۍ کې د جګړو، وچکالۍ، د اقلیم د بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمېر 193 میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي. فاو په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور کړی، ویلي په داسې حال کې چې کارپوهان په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله د قحطۍ خبرداری ورکوي، نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 میلادي کال کې پر هغو کسانو اور زیات شوي چې د خوړو له شدید کمښت یا نه خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان هم تر ټولو ځپل شوی هیواد بلل شوی چې تر په دې هیواد کې په میلیونونو کسان کافی خواړه نه لري. اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اوماو چند شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین وکړ. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي. لبلې خوا روسیې د اوکراین په ختیځ بندري ښار ماریپول کې د مقاومت پر وروستي سنګر پراخ بریدونه پیل کړي او د اروپایي ټولنې وویشتو غړو هیوادونو هم لکه څنګه چې مو واورېدل په بروکسل کې پر روسیې نور بندیزونه ولګول. د ماریپول د فولادو په فابریکه کې په سلګونو ملکیان او د مقاومت وروستۍ ډلې ایسار پاتې دي. د دې خبرونو تفصیل او د غراز د نورو مطالبو تفصیل د خبرونې په اوږدو کې اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په لسو ولایتونو کې خلکو ته ډیر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې اختر کې هغه سمو ته لاړل چې
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول فعال رسنۍ ځپلي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې اختر کې هغه سمو ته لاړل چې مخکې د ناامنۍ او لامل نشوي ورتلای.
موږ هغه ځای ته لاړلو چې هلته پخوا به هیڅوک نه شو تللی، بانډار مو وکړه او د اختر د شپو ورځو نه مو خوند واخیسته.
د غزنی اوسیدونکو د هغې غونډۍ د لرغونو آثارو د خوندیتوب غوښتنه کوي چې ډېرې د جګړو په ترڅ کې لوټ او تالان شوي یا قاچاق شوي دي.
یوه لویه مجسمه 14 متره مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په ښکلي انداز جوړه شوې وه.
د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر اونیز خپرونه مه هیروئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې په لندو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانستان په لسو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو ویلي دي چې وروستیو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، شل نور ټپیان دي او دوه نور هم لا درک دي. مخیله دی چې په دې اړه راپور ته مخه کړو. د غراز و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنۍ ځپلې دي. بلینکن دغه راز اندېښنه ښودلې چې د خبري اعلانو ګواښل پر دوی برید او زنداني کول به ځان سانسوري ته لا ډېره لاره پرانیزي او دا به د دې سبب وګرځي چې ډېر شمېر خبري اعلان خپل مسلک پرېږدي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن طالبان تورن کړي چې واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې خپلواک رسنۍ په سیستماتیک ډول ځپلي. خغلی بلینکن د می په دریمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبري اعلان ته وویل د طالبانو د واکمنۍ لپاره راهیسي څلوېخت سلنه آزاد رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولې.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د افغانستان آزاد رسنۍ په مشخص ډول خزینه خبري اعلان او په لرو پرتو سیمو کې فعال رسنۍ ځپلي. د هغې سروې لمخې چې د 2020 کال په وروستیو کې وشوه د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څلوېخت سلنه آزاد رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولې.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه پندېښنی سره وایي ډېری خبري اعلان په انفرادي توګه ګواښل کیږي، برید پرې کیږي او زندان ته اچول کیږي. د خغلی بلینکن په خبره دا چاره د خبري اعلانو د ځان سانسوري لامل شوی تر خوای ډېرو خبري اعلانو خپل وطن پرېخې او ځنیو له دې مسلک سره خدای پامانی کړی ده، خو طالبان بیا دا خبره نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د رسنیو د تړل کېدو لاملونه بیا لابل دي او تر خوای دوی د مطبوعاتو ازادي ته ژمن دي.
اسلامي امارت له خوا نه ورسنی هم نه بند شوی، کله چې د تحولات راغلل ځینو رسنیو خپل غبرنی تمیل لاس ورک خپل له مشکل سره مخ شو، ځینو بیا غو مدیرانو مسولین چې وغو له هوا د وتل په ابتدا کې کله امریکایي ځواکونه لته کې درول او خلک یې ستل، نو دې سره رسنی به مدیریت او به ادارې شو تبان غویا متاثر شوی او ځینو کارونه پر
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بی پولي خبريالانو ټولنې پرون په خپله تازه درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2020 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 30 نمرې شاته لوېدلې. په دې راپور کې زیاته شوې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 145 ځای نیولی دی. داسې مهال چې تیر 2021 کال کې په 122 ځای کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې له قول لیکي په 2021 کال کې 293 خبريالان بندیان وو چې د تیرو کلونو په پرتله دا شمېره ډېره لوړه ده. د 2021 کال د اګست لپینزلسم وروسته هغه ورځی چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شوي ډېرې خبريالان هم نیول شوي او زندان شوي. هغه نیونه چې خبريالان وایي نو دوی په کارونو یې مخامخ اغیز کړي.
زما همکار احمد چبر د افغانستان رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون له غړي زیا ابو میا څخه د مرکې په پیل کې د افغانستان رسنیو د اوسنی وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده. مو په
2021 کال کې لښپکتو رسنیو نه دریسو شاوخوا رسنی سقوط شوی دی. د موږ له 2300 رسنیزو کارکوونکو نه 6200 نفره بیکاره شوی دی. یو سل شل مورده تر ننه پورې موږ حوادث لرو د رسنیو د خبري اعلانو په وړاندې. نوي مورده زندانونه لرو چې د یو ساعت نه تر یو کاله بیلابیل ډولونه لري. یوازینی شی چې موږ له 2021 کال نه په 2022 کې یعنی له 2020 نه تر 2021 بیا له 2021 نه تر 2020 پورې تکاملت لرو، هغه په 2020 کې موږ یولس کسه خبريالان او رسنیز کارکوونکي وزل شوي وو، خو له 2021 نه بیا تر 2022 نن پورې موږ څلور کسه خبريالان له لاسه ورکړي دي. په ټوله کې رسنیو باندې یو ناورین دا پیښ شوی ده او د بیان ازادۍ په زندۍ حالت کې ده او په نشتې حساب کې.
بومیا صاحب، تاسو ویل چې شاوخوا درې سوه رسنۍ سقوط شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالی امکانات نه لري او د دا تور هم پورې کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستې چې هغه اوس پې درېدلې دي. توضیح مو څه ده؟
د حکومتونو رسالت د مطبوعاتو یا د ملي او مدني نهادونو په وړاندې څه شی ده؟ زه فکر کوم د دغو حکومتونو د سقوط یو لامل په خپل راتګ د طالبانو. ټول دا سیم نه دي چې ټولې رسنۍ د سفارتونو لخوا نه فنډ کېدلې. پروژې به موجودې وې، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل وو. خو د دې ترڅنګ موږ یو ځواکمن اقتصادي سرکړ په افغانستان کې درلود چې له بانکونو نیولې بیا تر دغه ټلیکام کمپنۍ او د دې ترڅنګ واړه تجارتونه غټې فابریکې د صحت سکتور دفاعي نظامي او پولیسي سکتور او نورې برخې وې د فولادو برخه وه چې دوی اعلانات ورکوله او دا اعلانات سبب د دې کېده چې د رسنیو اقتصادي سرکل په دوران راولي. دغه تور به زه وایم یوازې د تور په حد کې ومني، اما د رښتینی او بیسیکلی هغه ریالیستیک تور په هیڅ ممني.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو په روان 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولي خبریالانو ټولنې پرون د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی، افغانستان څلور لښ نوم د شاته لیدل او یو سل شپږ پنځوسم ځای نیولی دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې ورسته سیلابونو خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. نور به په دې رپورت کې واورو.
مولا محیدین د بغلان ولایت د چشمه شیر سیمه اوسیدونکو د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. د وای ورسته سیلابونو کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو راوتل خلک له ځاني او مالی زیانونو سره مخ کړي دي. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل له دې سره په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي د سیلابونو د راوتلو له امله د دریو ماشومانو د مړ کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. دوی ویلي دي چې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. دوی د طالبانو له مرکزی حکومت او مرستندوی ملي او نړیوالو مؤسسو له لوري د پروان ولایت خلکو ستونزو ته د رسیدنې غوښتونکي دي. له دې سره د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي د سیلابونو راوتلو مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم سنوی ته پیو استول سوی ویډیوی پیغام کې ویلي
افدای ارقام معلومات موږ اخیستې دي. اتل سترشل پرې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو. دوه کسه مفقود ورکسوی دي. همداسې د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف سوی دي. زراعتي ځمکه تخریب سوی ده. همداسې سل کوره تخریب سوی دي. باغ ساحو کې مو وسم سروي ټیمونه لیږلې دي.
نوموړي ویلي چې د دوی نور ټیمونه د قربانیانو له کورنۍ سره د نقدي او بې ځایه سویو له کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستو لپاره استول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې پراتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې له شدید ورښتونو بادونو او د سیلابونو لراوتلو خبر ورکړای دی. د دغه ریاست د وړاندوینې برخي عامر محمد نسیم مرادی کوهمردی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې د موډلونو له مخې د ورښتونو ورسره د سیلابونو دراوتو احتمال موجود دی او دا ورښتونه به تر پنځشنبې ورځې پورې په پراګنده ډول دوام ولري.
د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د غوړښتونو او سیلابونو وړاندوینه په کابل، بلخ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، ننګرهار، نورستان، پروان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګ، لغمان، لوګر، دایکنډي، غزنی، بامیان، بدخشان، کندوز، تخار، سرپل، سمنګان، بغلان او سالنګونو کې سویده او د غوړښتونو کچه په بیلابیلو سیمو کې له 30 میلی متر پورې اټکل سویده.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وايي په دې اختر کې هغه سیمه تلاړل چې مخکې د ناامنۍ ولا عمل نه شوی ورتلای. دوی ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې اوس پوره امنیت ټینګ دی او د نورو ولایتونو اوسیدونکو د دې ولایت د ښکلو ځایونو لیدو ته ورځي.
د کونړ اوسیدونکو وايي په تیرو نږدې 10 کالو کې تګ راتګ یوازې په پخو سرکونو او خارونو کې وو چې هغه هم لویرې ډکو، خو اوس په ډاډه زړه هر ځای ته تللی شي او هغه سیمې هم ولیدلی شي په یاده موده کې د لیدلو ارمان درلود. زبیح الله عربی او هارون درد.
د اختر درې مونږ د بنشي کندو سره د انګام ولسوالۍ مربوط کیږي. هلته تلیو د ډیورن پرزي کرخه ده، ډېر ښکلی او د سیل لپاره ځای دی. او په دغه تېرو 15 کلونو کې دغه سیم نه چې وي دا نه امن وي، دغلته څوک نه شو تللی. په ډېر زیات تعداد کې سیلانیان راتلل، له نورو ولایتونو له قندار نه، له هلمند نه، او د کونړ خلکو نو بیا بیخي ډېر هلته تللي وو. هلته عسکر موجود وو او په هر ځای کې په هره پوسته کې د خلکو امنیت یې نیولی او له خلکو سره برخورد هم ډېر زیات ښه.
په دغه اختر کې مونږ هغه ځای ته لاړو چې هلته پخوا به هیڅ څوک نه شو تلل. ملګرو سره یو ځای بانډار مو وکړ او د اختر د شپو ورځونه مو خوند واخیست. هیواد کې د خدای پاک تلپاتې امن او سوله راولي چې موږ همدغه شان د نورو ښکلو ښکلو ځایونو ته لاړ شو.
په کونړ کې امنیتي چارواکي هم خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اختر په ورځو کې عام ولس د مختلفو ولایتونو موږ ضرورت راغلي دي او ځي آزادانه خپل سیلونه کوي او نور که څوک پاتې وي هغو ته هم وایي تاسو کونړ ولایت ته راتلی شي. هر جته په شپه په ورځ باندې مزل کولی شي. الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدین د تاسو په خدمت کې دي. شپه ورځ ګزمې او پیرې منظمې دي.
د یادونې وړ ده چې د تیر حکومت پر مهال زیاتې سیمې نام نه وي، نو ځکه له ګڼو خلکو خپل کورونه او کلی هم پاتې وو. اوس چې نسبی امنیت شوی نو د کونړ اوسیدونکو سربیره د نورو ولایتونو خلک هم د دغو شنو او ښکلو درو لیدلو ته رامات شوي دي.
ازادي راډیو او ریاو سمې ونړۍ والا موضوع مسکو پر جاپان بندیزونه لګولې او د اروپای ټولنې هم نن اعلان وکړ چې د روسي پر تیلو به سخت بندیزونه ولګوي. نور بل احمد چې برابر وروچ پسته وکړي.
مننه نورې صاحب. روسیا وای د جاپان سر اعظم فومیو کیسیدا او د دغه هیواد پر شپېته تنه نورو بندیز لګولې دی چې په دغه کې د کابینې وزیران او د رسنیو غړي هم شامل دي. ماسکو دا اقدام دغو بندیزونو په ځواب کې کړی چې جاپان پر اوکراین د روسیې د بې سببه برید په خاطر پر دغه هیواد لګولې دي. په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې وویل چې د جاپان پر صدر اعظم او شپېته تنه نورو لګیدلې بندیزونه دایمي دي. پاغو کسانو کې چې روسیې ته پر تک بندیز لګیدلی دی، د جاپان د بهرنیو چارو وزیر، د جاپان مالیه وزیر او د دفاع وزیران هم شامل دي. د جاپان د یو میوری شیمبون ګروپ پر جکپورو چارواکو هم بندیز لګیدلی دی. د هغه ډله ده چې د جاپان مخکشه ورځپاڼه چلوي. جاپان د امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو پر پل پلی شي او پر روسیې د اوکراین د جګړې په خاطر یو لړ بندیزونه لګولي. بلدور ته اروپایي ټولنې نن هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې د روسیې د تیلو پر صادراتو بندیز لګول کیږي. د دې پلان له مخې اروپایي ټولنه غواړي چې د روان میلادي کال تر اخره پر دې صادراتو بندیز ولګوي. همدارس د روسیې پر بانکي سیستم بندیزونه زیات کړي. اروپایي ټولنې په داس وخت کې دا اعلان کړی چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې بریجونه پراخ کړي دي او په بیلاروس کې چې د اوکراین په جګړه کې د روسیې پلوي کوي پراخ پوځي تمرینات پیل شوي دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لاین نن وویل چې د کال تر اخره به د اروپایي ټولنې غړو هیوادو ته د روسیې پر اومو تیلو او د نورو تیلو پر صادراتو بشپړ بندیز ولګوي.
او مخکې د چستډیو تر څلورنی مې بجې خپل همکار اجمل انټا پروګرام پام وکړي سپورتي خبرونه ته.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د شلوري زلوبو په درجه بندۍ کې لاته مقام څخه لسم مقام ته راښکته شوه. د کرکټ نړیوال شورا نن د ټیسټ یو ورځنیو او شلوري زلوبو درجه بندۍ خبرې کړې چې افغان لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم مقام ساتلی، خو په شلوري زلوبو کې لاته مقام څخه لسم مقام ته راغورځېدلې ده. افغان لوبډلې په دې وروستیو کې ډېرې نړیوالې لوبې نه دي کړې چې همدا یې د کرکټ د نړیوال شورا په درجه بندۍ کې د ښکته غورځېدو علت ګڼل کېږي. د یادونې ده چې په ټیسټ کرکټ کې آسټرالیا، په یو ځینې لوبو کې نیوزیلند او په شلاوریز لوبو کې هند لوبډله لومړی مقام له ځان سره لري. په کونړ ولایت کې د فوټبال لیگ پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دا لیگ پرون پیل شو او لس ورځې به دوام وکړي. په دې لیگ کې د مرکز، څوکۍ، پشاد، کړمار، څاګي، اسپل او شیګل لوبډلې د اتلولۍ د ګټلو په هدف لوبېږي. دا د سیالیو په لومړۍ ورځ دوه لوبې وشوې چې د څوکۍ لوبډله د څاګي لوبډلې په وړاندې ولوبېده چې څوکۍ د دوی یو پایلې سره د لوبې ګټونکې شوه او پشاد لوبډلې هم 2-0 د مرکز لوبډلې ته ماتې ورکړه. او نیکولس پوران د ویسټ انډیز لوبډلې د یو ورځنیو او شلوریز لوبو کپتان شو. د ویسټ انډیز کرکټ بورډ په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي چې د بورډ د غوراوي کمیټې پریکړه کړې ده چې له دې وروسته به په شلوریزو او 500 لوبو کې وکټ ساتونکی نیکولس پوران د دې هیواد د لوبډلې کپتاني کوي. پوران له هغه وروسته د ویسټ انډیز لوبډلې کپتان ټاکل کیږي چې د دې لوبډلې مخکنی کپتان کیرن پولارټ له نړیوال کرکټ سره مخه ښه وکړه. شپږ ویشت کلن نیکولس پوران په چپ لاس توپ وهنه کوي او د ویسټ انډیز لپاره یو دیرش ورځنی او 50 شلوري زلو بکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو سلامونه. د خبرونې په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی سردار تپا د بودیزم د دورې له تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي. د دې لرغونې غونډۍ ځینې تاریخي آثار د کورنیو جګړو پر مهال لوټل شوي او یا ویجاړ شوي دي. د غزنی اوسیدونکو وسط طالبانو له حکومت غواړي چې د دې لرغونې سیمې د خوندیتوب لپاره دی کار وکړي. نور په دې ریپورت کې
شکولی او شایسته درگا چې خپل چپ مړوندې تر سر لاندې کړی پر تخ پرتا او خوب وړې دی پر بدن خپل شال غوړولی خو سر شایلاس او دواړه پښې لوڅې دي ګلګوتی وېشتانې ښکار کیږي چې شاته یې اړولې دي. دا د هغه 14 متره لوی مجسمې خیالي انزور دی چې د غزنی ښار شمال ختیز لور ته په 3 کیلومتره واټن په سردار تپه کې پرته وه. ځینې لرغون پوهان په دې باور دي چې دغه تپه له هغه تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي چې د بودیزم دورې آثار پکې موندل شوي او د بودیزم دورې تاریخي معبد یا عبادت ځای وو. شاعر لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي په دغه ځای کې د نورو تاریخي آثارو تر څنګ ډیری نورې مجسمې هم لیدلې وې.
مجسمې ناستي یا د عبادت په حالت کې وایو. همدا ډول یو لویه مجسمه 14 متره مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په خطه ځینې شوي وه. ډیره خورا په ښکلي انداز جوړه شوې وه دا مجسمه او هغه نورې مجسمې ما په خپلو سترګو هم لیدلې وې. کله چې موږ د ښوونځي زده کوونکي وو همدغه سردار تپې ته ورتله دغه آثار هم لیدل که ووایم دې نشپېتم کلونو په شاوخوا کې ساتنې ته ډېره توجه کېده.
شاغلی جلال زای زیاتوي دغه تاریخي اثر د ایتالیایي لرغون پوهانو د څېړنو پر بنسټ ترلاسه شوی و چې په 1215 درسم شپږ درسم هجری شمسی کلونو کې پیل کړی وي. نو موړی وای په دغه اثرو کې شاوخوا درې لک ټوټې موندل شوی وي چې ډیرای برخه ماتي او ډیری د غزنی موزیم ته وړل شوی وي. خو پات نور اثر چې نه انتقالېدل تر ډیری مودې پورې دلته پاته وو.
یو بل اثر هم چې په همدغه تپه کې وو یو غوایی وایم دا هم پروت او ورسره یو بل بت په داسې حال کې لیدل کېده چې هغه تصور داسې کېده چې دا هم عبادت کوي. له دې وروسته په تپه کې هغه اثر چې انتقالېدلی نه شول هغه د یو موزیم په ډول نندارې ته وړاندې شوی ول.
دغه مجسمې او تاریخي آثار د خپل منځیو جګړو شخړو او حکومتونو پر وخت یو مخلمن زلاړل. په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ځای اوس یوازې یو غونډۍ پاته ده خو دغه غونډۍ هم تر ډیره خپل اهمیت ساتلی دی. که څه هم چې دغه تپې ډیری تاریخي آثار د غزنی موزیم ته انتقال شوي خو ځینې کسان په دې باور دي چې د تپې شاوخوا سیمو کې لا هم ځینې آثار پاته دي. دوی په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه د دغه آثارو د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کوي خو له دې تپې سره په تړاو د غزنی په موزیم کې د پرتو ماتو تاریخي آثارو د رغونې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خلکو ته د دغه تاریخي آثارو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي
کوم وخت چې موږ غزنی ترالو د ساحد موږ په واک کې د دې لپاره موږ محافظین لرو هیڅوک نشي کولای څوک شي ځینې وباسي یا چیرې کیندنې وکوي. د همیش وخت لپاره موږ نظارت لاندې ار چاته اطمینان موږ ورکو چې انشاءالله دلته به نه کیندنې کیږي او نه به قدیمه آثار ورکیږي.
په غزنی کې ډیری روڼاندي وایي که د سردار تپې او تپې ته د نږدې ځایونو ساتنې او خوندیتوب ته پاملرنه ونسي نو کیدای سي چې د تاریخي آثارو قاچاقونکي تاریخي آثار غلا او قاچاق کړي. ځکه د افغانستان له ډیری سیمو څخه په تیرو دیرشو کالو کې په زرګونه تاریخي آثار غلا سوي قاچاق سوي او یا نړول سوي دي.
پرون د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه خو په افغانستان کې داسې مهال ولمانځل شوه چې رسنۍ او خبریالان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له ډار تاوتریخوالي یا خطر پرته خپل کارونه وکړي. په دغه ډله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د امریکا متحده ایالاتونه استرالیا، دنمارک، کاناډا، اروپایی ټولنه، هالند او برتانیا شامل دي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ باینت ویډیوي پیغام د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځ په مناسبت په دې ویډیو کې چې ښاغلی باینت پر خپل ټویټر خبره کړې ویلي، افغان خبريالان په ډیره محدوده فضا کې فعالیت کوي.
په سلګونو رسنۍ، تلویزیوني کانالونه، رادیویي او تصویري رسنۍ فعالې وي چې د 1500 په ګډون یې په زرګونو کارکونکو کې ګمارلی و. رسنیو د خلکو ترمنځ د بحثونو د فضا په ایجاد کې مهم نقش درلود. لبد مرغ دغه فضا د رسنیو پر ازادي د دوامدار فشار لکبله لمنځه تللې ده.
شغلی باندې زیاته کړي چې په افغانستان کې په لزګونو خبريالان بندیان سیوی، فزیکی حمله ورباندې سوی او ډارول سوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ باینت ویلي، په ځینو محدودو مواردو کې خبريالان وژل سوی او تری تم کړای سوی هم دي. شغلی باندې وی د افغانستان نویو واکمنانو لستختیو ډاک لارښودونه وزه کړي چې اطلاعاتو ته لاسرسی لستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د سیشمې پورس په خپل ټویټر کې لیکلي، هغه رسنۍ چې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته تړل سوي یې لاتي مالی ستونزې وي. د ادعا کړې ده چې د طالبانو په زندان کې یو خبريال هم نسته. بلخوا د بی پولي خبريالانو ټولنې ویلي چې د آزاد رسنیو په شخص کې افغانستان سږ کال له 122 څخه 155 ته ټیټ شوی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په افغانستان کې ژورنالیزم د محاصرې په حال کې بللی دی. د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادي نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله بیانیه کې ویلي، دا ډیر مهمه ده که په افغانستان کې خبريالان او رسنۍ وکولی سي له ډار، تاوتریخوالي یا په خپل سره د نیول کېدو له خطر پرته خپل کارونه وکړي. په همدې حال کې یوناما په یوه اعلامیه کې ویلي، دغه ډله په افغانستان کې د ښځینه خبريالانو په وړاندې له پرتو خنډونو هم خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل وایي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه باندې 6400 خبريالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د سیشن می پورز په ټویټر کې لیکلي، له 13 اگست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکټینګ کړي، په افغانستان کې 231 بیلابیل رسنۍ بندي سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپیښو ګواښونو یا نورو مالی ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي، په افغانستان کې 80 خبريالان او د رسنیو کارکوونکي یعنی ول سوي، وهل ډبول سوي، بندیان سوي یا شکنجه سوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو ته ستاسو له راغلو پیغامونو څو یې راخلو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټولو ته کارکونکو سلامونه. بعد سلام کوم چې موسسه ته سره استوي د خلکو ته پلاس ورکوې د موسسه. نو د موسسه دا رقم را واستوي چې په دسکرای یا د ګوت لګي په دا رقم را واستوي چې بل سبا د شنه چې د خلک بیا غوغا کوي چې منه موږ نه د خسي مشتنه درکو سي د موسسه. کارت ورکوي پر کارت پر دغه پلانبر ورکوي د دشکری پلانبر ورکوي ګوت دی لګي په دارا کوي ورکوي حتی داخل ګوتنه د ورکوي سي داخل ګډ ډیر په زړه باندې ارمان پات دی چې نه د ورخ کړي نه چې نه د خچه د مسته په نه ګاینه کبیا سبا د بهرنیان را ل بیا موږ در پښاد لاندې نه راولي ه خپل کسان دي تر فشار لاندې راولي چې دوی د مؤسسه خوري دي د پیسې خوري دي نو دا د خلکو پیغام دی چې د مؤسسه نه ورسیږي نه ورکوي دا غټ غټ خلګ خپل ځان تر ګرځي خپل ځان چوړي
طالبان سم دا غوښتنې ده چې دوی باید مسلکی بستونه مسلکی خلکو ته ورکړي پرځن په یلمن کې دی د زراعت رئیس پلانکی مولوی صاحب نو مولوی صاحب خو د زراعت په کار نه پوښ دا د زراعت پونتونه پایرهګي زراعت سي ماستري ویلي بل دغه پخوانی د پولیسو د اردو منصبین باید راوغړي او مسلکی اشخاص ټول باید اکثره باید راوغړي اوس په کې ځای پر ځای کې داش دوی په فساد کې کړ د زمينه مسله د کچیر وس دوی هم د زمينه خپل ملګر ته مسایده کې هغه هم کوي په فساد زمينه کار چاته مسایده سي کوي دا په حاکم رژیم په سیاړه لري بل د مشران څخه دا غوښتنه ده چې ټول هغه مسلکی افراد راوغوښتل سي او دای پر ځای سي ځکه پر دې مصارف سوي دي او بل د انجنیر مکاتیو پاړه خو تر شپږم ټولګي چې لکړی هغه د پارچې کم یونیفورم ټاکلی خو هغه د یونیفورم کې راست هغه د پارچې کم سیستم ټاکلی خو هغه د و ماتم نه دولسم تم نه سیستم ورته په مزار کې چې کم سیستم ورته ټاکلی کم اصول کم قوانين ټاکلی خو هغه تم دغه ټاکه د مکتب له ټول دنیا مخمزان تر اړول چې زنانه مکاتب دی وو باندې وو دا دی وهادي.
افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه د ځوان فکر مهروي خو اوس یو ځل بیا په مو کړی د مهمو خبرونو لنډیز ده. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځان او مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې ویلي چې د دغو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، دېرش ټپیان دي او دوه تر اوسه لا درک دي. د هغې په وینا دا ښایي لومړنۍ شمېرې وي او اوښتي زیانونه هم له دې زیات وي. د چارواکو په خبره د دغو سیلابونو په ځپل شوو ولایتونو کې خلکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بېګا د مۍ د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي چې د مطبوعاتو د ازادۍ خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. په روان 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولي خبریالانو ټولنې پرون د مۍ په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، افغانستان 14 نمرې شاته لوېدلی او 155 ځای نیولی دی. د خوړو او کرنې نړیواله اداره فاو وایي چې په نړۍ کې د جګړو وچکالۍ د اقلیمي بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمېر 193 میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي. فاو په خپل کلنی راپور کې چې نن خبر کړی ویلي نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 کال کې پر هغو کسانو ور زیات شوي چې د خوړو له شدید کمښت یا خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان هم د 350 هیوادونو ځپل شوو هیوادونو په ډله کې راوستل شوی او ویل شوی چې په دې هیواد کې په میلیونونو کسان سخت خوراکي موادو ته اړتیا لري. اروپای ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اومه او چن شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین وکړ. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو تر نننۍ غونډې یوه ورځ مخکې سلواکیا او هنګري ویلي چې دوی د دې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګازو پر صادراتو بند دز ولګول شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، اختر مو مبارک شه. اله د چې د اختر ورځې مو تر دې دمه په خیر رسولې وي. نن د می میاشت درېمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې رسنۍ هم ډېری متاثر شوې دي. ډېری وتړل شپې، محدودیتونه پرې ولګول شول، خبریالان په زندان کې ورځ شپې سبا کوي. یو سروې چې د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له لورې شوې ویل کېږي چې د طالبانو په حکومت کې تر اوسه 290 رسنۍ تړل شوې دي. که څه هم لوی خو د رسنۍ او خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د خبريالانو لپاره د کار ساحه تنګ شوې، خو طالبان وایي چې دوی د رسنۍ ازادي ته ژمن دي او د دوی لخوا هیڅ غواخ ورته متوجه نه دي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په تیرو شلو کلونو کې د مطبوعاتو ازادي په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل او د طالبانو په حکومت کې به څه ډول دغه خپلواک مطبوعات فعالیت کوي او له کومو ننګونو سره به مخ وي، او همدا ډول هغه افغان ځوانان چې هغه په هیواد کې دي یا کله هیواد بهر دي څه ډول کولای شي د مطبوعاتو د ازادي لپاره کار وکړي. نو دا رسنۍ چې وي تقریبا په دې تیرو شلو کلونو کې فعالیت کاوه، هم کار چې پکې کاوه تر ډیره ځوانانو او هم اوریدونکو ځوانانو، یعنی هغه خبرې هغه پیغامونه د ځوانانو لالارې نور ځوانانو ته لیږدول کېدل. نو دا چې هم رسنۍ تړل شوې دي، هم محدودیتونه رامنځته رامنځته شوې دي. د دې تاثیر به څه وي په دې اړه به د خپرونې له میلمنو سره بحث وکړو. ځوانان را سره دي په دې خپرونه کې. ظاهر څراغ ځوان لیکوال او خبریال په خپرونه کې را سره یوځای شوی. څراغ صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. اختر محمد مبارک شه.